حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
لاس بچې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خرغلست. پرون د ثور په لسمه نیټه په کابل کې په شش درک سیمه کې دوه ځانمرګو بریدونو کې د ازادي رادیو د خبريالانو په ګډون نه تنه خبريالانو وژل شول. همدارس په یو جلا پیخه کې په خوست ولایت کې پر یو بل خبريال حمله وشو او ووژل شو. دا ورځ به د افغانستان کې د بیان پر ازادي او پر رسنیو د برید د یوې تورې ورځې په توګه تل په یاد پاتې شي. د ازادي راډیو د خبرونه په همدې اړه د باسونو لپاره ځانګړې ده راپورونه خبرو. ستاسو نظریات هم راخلو او له کارپوهانو سره د دې پیښې په اړه پر رسنیو د حملو، د وسلوالو ډلو د حملو او د جګړې د ښکېلو اړخونو، د بېلابېلو ښکېلو اړخونو لخوا د حملو په اړه تاسو ته راپورونه او مرکې خبرو. خو دا شیبه تاسو ته لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوو. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د رسنیو پر کارکونکو برید جنگي جنایت بللی. د لغمان ولایت چارواکي وایي د علي شنګ درې شاوخوا 15 لوی او کوچني کلي د وسلوالو مخالفینو له ګواښ څخه پاک شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وبخې اروپایي ټولنې هغه اسناد به اعتبار بللې دي چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د ایران د هڅو د یو ثبوت په توګه وړاندې کړی دی. بشپړ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د رسنیو پر کارکونکو برید جنگی جنایت بللی. د دې سازمان د آسیا د څانګې مشر عمر واریاچ تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل په کابل کې پرونی پیښې وښودلې چې افغانستان د خبریالانو لپاره څومره خطرناک ځای دی. د ښاغلي واریاچ په وینا اروپایي هیوادونه باید د افغانستان ناسم شرایط درک کړي او د افغانانو له جبري ایستلو لاس واخلي. زمون غوښتنه دا ده چې اروپایي حکومتونه باید د افغانانو جبري استل ودروي. دا د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی چې خلک داسې ځای ته استوي چې ژوند یې له لوی خطر سره مخامخ وي. د کابل په شش درک سیمه کې پرون په دوو غبرګو ځانمرګو حملو کې د نهو خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو په ګډون نږدې 13 تنه ووژل شول او شاوخوا 50 نور ټپیان شول. په دې چاودنه کې د ازادۍ راډیو ژورنالیستان عباد الله حنانزای، سباون کاکړ او فرشته محرم درانی هم ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې پر خبریالانو برید غندلی او د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفینو یې تور لګولی چې غواړي د ډیموکراسۍ پر بنسټونو د حملې په وسیله د افغانستان را روان انتخابات وګواښي. مایک پامپیو پر ټویټر په یو پیغام کې د کابل پرونی حمله چې د نهو خبریالانو په ګډون ټول 13 ملکی وګړي پکې ووژل شول یا وحشیانه عمل بللی. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس توماس کیند هم د کابل په حمله کې د ازادي راډیو د دریو خبريالانو او نورو ژورنالیستانو پر مړینه ژوره خواشینی څرګنده کړې. ښاغلی کیند په یو پیغام کې ویلي چې د ازادي راډیو ټول کارکونکي په کابل کې د خپلو دریو زړورو همکارانو د لاساتلو له کابل خورا زیات خواشینی دي. ښاغلی کیند لیکي چې په افغانستان کې ژورنالیستانو ته لور پیښو ګواښونو ټول خبر دي، خو پرونی پیښه په ډاګه کوي چې دا ګواښونه څومره نږدې او هر شیبه ممکن دي. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونې په دوام کې راځي. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې په علي شنګ دره کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 15 لوی او کوچني کلي د وسلوالو مخالفینو له ګواښ څخه پاک شوي دي. د لغمان ولی محمد اسف ننګ د عملیاتو په سیمه کې خبريالانو ته د وینا پر مهال د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه ډاډ ورکړ او ویل چې په دې عملیاتو کې د راتلونکو پارلماني او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره شاوخوا 40 مرکزونه چې تر سخت امنیتي ګواښ لاندې وو خوندي شول. د لغمان چارواکو په وینا په دې عملیاتو کې لسګونه وسلوال مخالفین وژل شوي یا ټپیان دي او زیاتوی چې ملکی او افغان امنیتی ملکی وګړو او افغان امنیتی ځواکونو ته په دې عملیاتو کې زیان نه دی اوښتی. اروپایی ټولنه هغه اسناد به اعتبار بللې دي چې د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د ایران د هڅو د یو ثبوت په توګه وړاندې کړي، خو امریکا د دې اسنادو هرکلی کړی او دای د ایران د دروغو لپاره د ثبوت لپاره اسناد بللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د منځني ختیځ او اروپا له سفر څخه واشنگتن ته د ستنېدو پر مهال پرون ناوخته وویل دا اسناد ښیي چې ایران د څو کلونو لپاره د اټومي وسلو د جوړولو پټ پروګرام درلود، خو انکار یې کاوه. پومپیو زیاته کړه د دې معنا دا ده چې له ایران سره د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د 2015 کال اټومي موافقه د شفافیت او اخلاص پر بنسټ نه، بلکې د ایران د دروغو پر بنسټ لاسلیک شوې ده. د اسرائیل صدر اعظم پرون په تل ابیب کې په یو خبري غونډه کې وویل چې تهران له شپږو پیاوړو قدرتونو سره له موافقې وروسته د خپل اټومي پروګرام آرشیف پټ کړ. د نتنیاهو په وینا د ایران په پلانونو کې د داسې بم جوړول هم شامل و چې په هیروشیما کې د کارول شوی بم په پرتله 15 ځلې قوي دی او په بلستیک توغندیو کې د نصب قابلیت لري. خو په واشنگتن کې د فرانسې سفیر په ټویټر لیکلی دی چې د ایران د پخوا زمانه د اټومي فعالیت په اړه اسناد د اټومي موافقه پر ضد نه، بلکې په ګټه یې دي. او د جرمني د حکومت یو ویاند وویل برلین به د اسرایل لخوا ورکړل شوی اسناد وڅیړي. او ترکیه او ازبکستان د ازبکستان او ترکیه ولسمشرانو د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت څو تړونونه پرون لاسلیک کړل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او ازبکستانی سیالی شوکت میرزیایف پرون په تاشکند کې وویل چې غواړي د خپلو هیوادونو ترمنځ د تیرو کلونو کړکیچ لري او خپلو اقتصادي او کلتوري اړیکې پیاوړې کړي. اردوغان وویل د ترکیه او ازبکستان اړیکې ستراتیژیک پړاو ته رسیدلې دي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف هم وویل چې تاشکند ته د اردوغان درې ورځنی سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې نوې پاڼه پرانیسته. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په دې خبرونه کې د بیان پر ازادۍ او همداراز په کابل کې د لاسو ژورنالیستانو د وژنې په اړه دا پروګرام ځانګړی شوی دی او په دې اړه له کارپوهانو سره بحثونه کوو. همداراز ستاسو نظریات اخلو، خو له هغه مخکې د راپورونو برخه. د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې د پرون ورځې خونړی برید جنگی جنایت بللی. په دې سازمان کې د آسیا د څانګې مرستیال تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل پر ملکی وګړو په تیره په خبریالانو دا ډول حملې ښیي چې په کابل کې وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه یې غوښتي دي چې دا پیښه د نړیوالو معیارونو په رڼا کې وارزوي او پر هغو کسونو یا هیوادونو فشار راوړي چې په دې ډول پیښو کې لاس لري. په دې اړه نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واوري.
په کابل کې د دوشنبه د سهار د دوو پرلپسې خونړیو بریدونو وروسته د نړیوالو غبرګونونو په لړ کې د بخښنې نړیوال سازمان دغه پیښه یو جنګي جنایت وباله. د دغه سازمان د آسیا د څانګې مرستیال عمر واریاج له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مخصوصا د خبریالانو پر وړاندې یو داسې تراژیدي وبلله چې په وروستیو کلونو کې ساری نه درلود.
Every year have
I په تیرو لاسو کلونو کې چې باندې لزر کسان هر کال وژل سوي یا ټپین سوي دي. په دې کې د وسلوالو ډلو لخوا په قصدي ډول ملکی وګړي په نشه سوي دي. د خلکو قصدي وژنه یو جنگي جنایت دی. موږ ګورو چې داعش وسلوالي ډلې د دې حمله مسولیت منلای او موږ باور لرو چې دوی یو جنگي جنایت ترسره کړی دی. پرون په کابل کې په ځنګړي ډول د خبريالانو لپاره یو خنړی ورځ و. په هغه بریدونو کې نه وشت کسان وژل سول چې نه تنه د بیلابلو رسنیو خبريالان ول. په دې ډله کې د ازادي رادیو دوه خبريالان او یو همکار هم شامل و. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر صدیق الله توحیدی پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د خلکو په تیر بیا د خبريالانو په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. نو موري تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتي چې د افغان حکومت ترڅنګ پر خبريالانو پرونی بریدونه په هر اړخیز ډول وارزوي او پر تروریستي ډلو او د هغوی پر ملاتړو هیوادونو او سازمانونو فشار لا ډیر کړي چې دا ډول پیښې تکرار نه سي. ښاغلی توحیدی د غراز د جنگي جرمونو په اړه نړیوالې محکمې هاګ څخه غوښتي چې د کابل پرونی پیښه د بشریت ضد جنگي جرمونو په لست کې ثبت کړي.
جنایی بینالمللی محکمه موږ غوښتنه دا و چې دغه پیښه ثبت کړي او دغه یو جنگي جنایت ده، د بشریت پر ضد عمل ده. دوی باید دغه مسله وڅېړي او هغه طراحان او هغه اشخاص که په دې اړوند نیول کېږي دوی باید محاکمه شي او په سزا برسېږي.
په هغه بریدونو کې چې تیر ورځ د کابل په ششترک سیمه کې وسوه، د غرض د ملکی وګړو په ګډون نه تلويشتانه ټپيان سوي هم دي. د بخښنې د نړیوال سازمان مسولین دا د پلازمینې د خطرناک وضعیت څرګندوي بولي او وایي د پېښې یوازې په پلازمینه کابل نه بلکې په ټول افغانستان کې تکراریږي. دغه سازمان دې ټکي ته په اشاره له هغه اروپایي هیوادونو څخه چې افغان کډوال په جبري ډول بیرته افغانستان ته لیږي، غواړي چې د حالاتو حساسیت درک کړي او له دې کار لاس واخلي. دوی وایي افغانستان اوس په هغه وضعیت کې نه دی چې وندی وګرنل سي. تیر اکشن به هم په کابل کې په یو خونړی پریت کې شاوخوا شپېته کسان وژل سول او یو سل شل نور ټپيان سو چې اکثره یې ملکي وګړي وو. د هغه بریت مسولیت هم دایښ وسلوالو منلی وو.
و امور دل چې د ازادي رادیو درې خبريالان او شپږ نور ژورنالیستان پرون د کابل په ششترک سیمه کې په یو انتحاري حمله کې وژل شول. دا انتحاري حمله هغه مهال وشوه چې خبريالان د یوې مخکینۍ چاودنې په اړه د راپور ورکولو لپاره هلته راغونډ شوي وو. عیني شاهدان وایي چې برید کوونکي ځان د ژورنالیست په بڼه جوړ کړی او کمره یې هم په لاس کې وه. په ششترک کې پرونیو او غبرګو حملو 9 کسان ووژل او نږدې 50 نورې ټپیان کړل. د دې ګورو چې په دې پیښه کې د ازادۍ راډیو درې وژل شوي ژورنالیستان څوک وو؟ په کابل کې د ازادۍ راډیو د دفتر خبريالان سباون کاکړ، عباد الله هننزی او محرم دورانی د حمله قربانیان وو. سباون کاکړ 10 کلن وو. خبری ویډیوګانې او سپورتي راپورونه یې جوړول. هغه واده کړی وو د ساور په یو لسمه نیټه په ازادۍ راډیو کې د سباون د کار 15 کاله پوره کېدل، خو پرون د ساور په لسمه نیټه په یو انتحاري حمله کې د مرګ ژوبلې په اړه د راپور جوړولو لپاره د کابل ششترک سیمې ته تللی و چې په خپله د انتحاري برید قرباني شو.
د پروان ولایت د دارون علوم په مدرسه کې د ماین د چاودنې له کبله دغه ولایت د علما او شورا رئیس وژل شوی او د یادې مدرسې شپږ تنه زده کوونکي ټپیان شوي دي. د مسؤلو چارواکو په خبره چاودنه ده.
دا د سباون کاکړ اواز دی چې مخکې د یوې بلې حمله په اړه راپور ورکوه. له سباون کاکړ څخه یو دوه کلن زوی پاتې دی چې بنیامین نومیږي. عباد الله هننزی د تلې په لومړۍ نیټه 20 کلن کېده. په ازادۍ راډیو کې د کار دوه کاله هم لا نه و پوره شوي. واده یې کړی و او ماشومان یې نه درلودل. هننزی د مخدرو موادو په اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام د زهرو کاروان د ټیم همکارو او د دې خبرونه په فارسی ژبه جوړوله.
باز هم من عباد الله هننزی با یکی دیگری از برنامه های کاروان زهر در خدمت شما هستم. یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل برای کودکان در افغانستان.
خو فرشته محرم دورانی د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو اونیزه خبرونه جوړوله. محرم درانه اوس له ازادۍ راډیو سره کار پیل کړی و. هغه د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي د دریم کال محصله وه. درانه ویل دا غواړي چې د اسلام هغه څیره چې تروریستانو نړۍ ته ښودلې نه ده وبخښي. درانه ویل دا غواړي د اسلام هغه څیره نړیوالو ته وښيي چې تروریستانو نه ده ښودلې. یعنی دا د غوښتل چې د اسلام سپیشلای ماهیت خلکو ته وخی. هغه مخکې لیدې چې د ازادۍ رادیو په دفتر کې کار پیل کړي، د ازادۍ رادیو په یو بحث کې په دې اړه خبرې وکړې.
زه چې کله هلته هر درس زکوم رازم بیرته رسنوي کې کار کوم، هغه خپل هیوادوالو ته خبرونې لاره وایم، هغوی په هوا هم هغوی ته دا خبرې رسوم. دا راته ډیره مهمه ده او غواړم چې یوازې نه دا چې زه یو ژورنالیست اوسم، لیکنه وکړم او د خلکو سرپاړی کو کې وسم غواړم یو خمو بلغه هم وسم پراتلون کې ان شاء الله چې وشم کولای د اسلام هغه سپیشل دین هغه واقعا چې الله تعالی سره رقم غواړي همغه خلکو ته وړاندې کړم.
درانه ایت د خځو لپاره د ازادۍ رادیو د زنګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ د جوړولو دنده سپارل شوې و، خو مارک حتی د لومړی پروګرام د جوړولو فرصت هم ورنه کړ. د ازادۍ اروپا ازادۍ رادیو عمومي رئیس توماس کنت په کابل کې د ازادۍ رادیو د دریو خبريالانو او نورو ژورنالیستانو پر مړینه ژوره خواشینی څرګنده کړې ده. ښاغلی کنت په خپل پیغام کې ویلي چې د ازادۍ رادیو ټول کارکونکي په کابل کې د خپل دریو زړورو همکارانو د لاساتلو لقبل خورا زیات خوشینه دي. ښاغلی کنت لیکلي چې په افغانستان کې ژورنالیستانو ته لور پیښو غواخونو ټول خبر دي، خو پرونی پیښه په ډاګه کوي چې دا غواخونه څومره نږدې او هر شیبه ممکن دي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زمون غاغله ازادۍ رادیو اوري او تاسو پر ژورنالیستانو د پرونی حمله په اړه ځانګړی پروګرام اوري. افغان حکومت وی د رسنیو پر کارکونکو ورستۍ حمله به په جدي ډول و ارزول شي. د ارک د یو ویان په وینا په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره کار په جدیت سره روان دی. فریبا ظاهر په دې اړه د راپور برابر کړی.
د کابل په پرونی برید کې چې په تیرو اولسو کلونو کې ساری نه درلود، د بیلابیلو رسنیو نه تنه خبریالان په ابدي خوب بیده سول. ټول قربانیان هغه خبریالان او د رسنیو ځوان کارکونکي و چې په شش درک سیمه کې د لومړي ځانمرګ برید د خبري پوښښ لپاره سیمې ته ورغلي ول. د ازادي راډیو خبریالان هر یو عباد الله هننزی او سباون کاکړ او محرم دورانی چې تازه یې له ازادي راډیو سره کار پیل کړی و، د هغو نهو خبریالانو په ډله کې دي چې پرون ووژل سول. یار محمد توخی لټول نیوز سره کار کاوه، غازی رسولی او نوروز علی رجبی له یک ټلویزیون، شامرای فیضی د فرانس پریس خبری اژانس خبریال او سلیم تلاش او علی سلیمی د ماشال ټلویزیون خبریالان ول. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته ویل چې پرونی پیښه په جدي ډول ارزوي.
افغانستان حکومت د رسنیو او د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه جوړه کړې ده، او دغه کمیټه د ټول افغانستان په کچه باندې کار کوي. روسي پیسه تیرل کیدی او د ژورنالیستانو د لاس خوندیتوب لپاره به اړین ګامونه واخیستل شي.
د امریکا متحده ایالاتو، اروپای ټولنې، ناتو او بیلابیل نړیوالو سازمانونو او هیوادونو پر افغان خبریالانو دغه پیښه په کلکه غندلې ده. د اروپای کمیسیون ویاند مارګریت شیناز د دوشنبه پر ورځ ویل په دې سختو شیبو کې اروپای ټولنه د افغانستان د خلکو او خبریالانو ترڅنګ ولاړه ده.
Even in war there are laws.
یه حتی په جګړو کې قوانین سته. ملکیان او خبريالان چې ځانونه په خطر کې اچوي څو له خطرناکو سیمو څخه راپورونه جوړ کړي باید هیڅ کله پناشن نسی. اروپای ټولنه او د اروپا کمیسیون د افغانستان د خلکو او د ټول نړۍ د خبريالانو ترڅنګ ولاړ دي. په تیرې اونۍ کې په افغانستان کې یو ولس خبريالان وژل شو. د کابل د پرونی پیښې د نهو قربانیانو سربېره په خوست ولایت کې د بي بي سي خبريال احمد شاه د دوشنبه پر ورځ د دوو نامعلومو کسانو لخوا وژل شو. تر دې وړاندې د کابل نیوز خبريال عبدالمنان ارغن په کندهار ولایت کې په یو وسلوال برید کې وژل شو. په امریکا کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي پر خبريالانو روسي بریدونه شي چې افغانستان د رسنیو د کارکونکو لپاره یو ډیر خطرناک هیواد دی. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سټیفن بوتلر د کابل د دوشنبه بریدونه د بیان د ازادۍ د دشمنانو کار بولي او په کلکه یې غندلې دي.
و امر دل چې افغان حکومت وایي د رسنیو پر کارکونکو روستای برید به په جدي ډول وڅیړل شي. د کابل په شش درک سیمه کې پرون سهار په دو ځوان ځانمرګو حمله کې د ازادۍ رادیو د دریو خبريالانو په ګډون ټول نه خبريالان ووژل شول. په کابل کې د ازادۍ رادیو د دفتر خبريالان سباون کاکړ، عباد الله هننزی او فرشته محرم دورانی د دې حمله قربانیانو. د هننزی او دورانی جنازه مراسم پرون تر سره شول، خو سباون کاکړ نن خاورو ته وسپارل شو. شیبه مخکې د شیبه د ازادۍ رادیو خبريال اکرام الله اکرام چې د جنازه د مراسمو په سیمه کې دی، د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. اکرام راته وایي چې د جنازې مراسم تر سره شول د چا په حضور کې او احساسات څه ډول وو؟
جنازې ته مونږ نه تکل سه وو د جنازې مراسم هم دا اوس تر سره شول او جنازه وشو او جسد راشتل شوی دی. د قبر پر خوا باندې برکت په حال کې دی، د سوشيبو کې خاورو ته سپارل کیږي. د ازادي راډیو ټول همکاران دلته په دې جنازه کې برخه اخیستي ده، یو شمېر دولتي مسؤلینو، د شهید سباون خپلو خپلوانو چې د هلمند نه راغلي په دې جنازه کې شرکت کړی دی. احساسات د ټولو واقعاً ټول خفه دي، ټول غمجن دي په دې پېښه باندې. په دې جنازه کې ټول ګډون کوونکي یوازې دوی نه، د کابل خاریان په ټوله کې په تېرې ورځې په پېښه باندې ډېر زیات غمجن دي. تېره ورځ پېښه ترسره شوه، انتحاري حملې ترسره شوې او د ازادي راډیو د درېو همکارانو په ګډون په کې نهه تنه ژورنالیستان شهیدان شول. دا د ټول هېواد دپاره یو ډول شوک خوړونکي پېښه وه. ټول خلک یې وترهول، ټول خلک یې وویرول. نو جنازې مراسم پای ته ورسېدل، اوس به شهید سباون خاورو ته سپارل کېږي. مونږ همدلته یو او ټول غمجن حالت دی او ټول خفه یو.
ډېر زیاته مننه اکرام صاحب، هیله ده چې د دوی کورنۍ ته د ټولو لخوانه تسلیت ورسوي. د افغانستان خلک، موږ ټول د سباون له کورنۍ سره او د پرونۍ پیښې د ټولو شهیدانو له کورنیو سره په دې غم کې شریکان یو. البته د یادونې وړ ده چې د ازادۍ راډیو خبریال سباون کاکړ پرون په د ششترک په پیښه کې له بل خبریال، د ازادۍ راډیو له بل خبریال عبدالله هننزي او د ازادۍ راډیو له یوې همکارې فرشتې محرم درانۍ سره یو ځای ووژل شول. په دې حملې سره تقریبا په یو وخت کې په خوست کې د بی بی سي راډیو خبریال احمد شاه د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو، او له دې څو ورځې مخکې د کابل نیوز ټلویزیون خبریال عبدالمنان ارغند د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا ووژل شو. پر ژورنالیستانو ولې حملې کیږي او دا همدی د دې همدی حملو هدف څه دی؟ په دې اړه په څو شیبو کې هم د کارپوهانو نظر اخلو او هم ستاسو د درنو اوریدونکو ټلیفونونو ته منتظر یو. هیله ده چې په دې پروګرام کې په خپل ګډون سره رغنده نظریات وړاندې کوي او د دې پیښو پر عواملو باندې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره هم شریک کړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې په خبرونه کې راپورونه هم لرو او همداراز ستاسو نظریات باید د ټلیفون په لیکه باندې واخلو. په څو شیبو کې تاسو ته د ټلیفون نمبرونه هم زه اعلانوم. خدا شیبه عارف الله هلالي، مدني فعال، د ټلیفون په لیکه را سره دی او غواړو چې د همدې پرونی ناورین په اړه خبرې ورسره وکړو. فکر کوم چې زمونږ اړیکه له کابل سره قطع شوې ده، چېرته چې هلالي له مونږ سره د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره و. په هر صورت تاسو ته د ټلیفون نمرې اعلانومه، په که غواړئ چې له مونږ سره تماس ونیسئ نو د ازادۍ راډیو د ټلیفون په شمیرو مونږ سره تماس نیولای شئ. 00 422 12 140 دا زمونږ د ټلیفون شمیره ده. بل شمیره مو ده 00 422 12 140 15. په دې ټلیفونو نمبرو له مونږ سره تماس نیولای شي او مونږ به وکولای شو چې ستاسو اوازونه راوخلو. یو اوریدونکی د ټلیفون په لیک را سره دی، مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او بیا خپل نظر راته ووایئ.
مننه تکل سره محترم سلام دا لري د ټول محترم کارکونکو دونکو ته، او تر څنګ د شهید تبعون کاکل، شهید حنانګي او شهید درانی کورنۍ او ته خبرې راوړم. مجددا متفلت مراتب باندې کوم وطن تکل سره محترم پرون داس یو په او داري اظهار او داري وینا ما ته و هغه الفاظ ما سره نشي چې په کومه خلی دې الفاظ وایم. یان زه دې صفات له یو پد په صفات زه دې صفات درته لایم، نو دا یو کورنۍ او دا یو مجلسي به څنګه درته دي. او خدای ته بل اسی الله پکو او دا به وایي چې الله افغانستان کې نو د سلام تاګر هوته، او دا د جګړې او د ناخوالو د بدبختۍ تاګر زمونږ له ملک لري کې واقعا پټه څه تاسو موضوع ته راغلم. خپل نظر دا څه څرګند کوم چې ولې پرتنه باندې په داسې یو خلکو باندې چې هغه د خدای په نظر د مخلوق په نظر پاس کله دي سپېڅلې اراده لري په دې باندې ولې حملې کېږي؟ ځکه تکل صاحب خبریال هغه څوک ده چې هغه د ټولنې ریښتینی انځور خلکو ته وړاندې کوي، ریښتینی مبارزه کوي. او خو ولې دا هغه څوک دغه کار کوي چې هغې ریښتینی اراده نه لري، هغې د بل چا په لمسون یو کار کوي؟ نو خبریال هغې هغه چا کول غواړي خلکو ته د هغې تصویر ښکاره کول غواړي، نو دوی نه پرېږدي چې د دوی اصلي څېره خلکو ته څرګنده شي. نو ځکه
بله ډېره زیاته مننه کوم له تاسو نه. زمونږ نور اوریدونکي هم د ټلیفون په لیکه را سره دی، خو دا شیبه راحت ګل زیارمل مدني فعال د ټلیفون په لیکه را سره دی. زیارمل صاحب زمونږ خبرونې ته ښه راغلاست. همدغه سوال له تاسو نه هم ډېر لنډ کوم چې فکر کوي ولې وسله والې ډلې د افغانستان د جګړې ښکېلې وسله والې ډلې پر ژورنالیستانو حملې کوي؟
مننه. د وسله والو ډلو ټارګټ په هیواد کې یعنی ځینو بېخي دې نتیجې ته رسېدلم چې داسې کوم معلوم لوری نه دی، یوازې د افغانانو وژنه ده. هغه که ژورنالیست هدف وي، ډاکټر هدف وي، که انجینر هدف وي، مطلب د دې ټولنې هر هغه څوک دوی ټارګټ ګرځوي چې صرف په وجود کې وینه وي او د هغه وینه تویدلی شي. خو په وروستیو کې د ژورنالیستانو وژنه هغه چې په کندهار کې وه، په خوست کې، دغسې کابل، دوی فکر کوي چې یوازیني خلک ژورنالیستان دي چې د دې ولس دردونه تر نړیوالو رسولی شي. لږ تر لږه ولس د جنګ نه ستړی دی، دا جنګ که د هرې خوا نه وي خو ولس ستړی دی. ولس چغې وایي، فریاد وایي، او ژورنالیستانو مایکونه او د دوی لاؤډ سپیکرې د دوی وسایل د ولس په دغه خدمت کې دي، او د ولس دغه غږ نور رسوي چې جنګ دی او دغه اور په افغانانو باندې د خلک غواړي چې دا اور بل شي. نو دوی غواړي چې بالاخره په افغانانو باندې د فریاد دغه ذریعه دغه لار هم فتح کړي چې ژورنالیستان نور د افغانستان د ولس د دردیدلي ولس غږ تر نړیوالو ونه شي رسولی. افغانستان یوازې یو داسې جزیره د قتل جزیره وګرځي چې دلته چې هر څه کېږي باید د نړۍ په کچه انعکاس ونه مومي. که څوک هر قسم جنایت کوي، هر قسم وحشت کوي په دې خاوره باندې، او هغه باید غبرګون تر نړیوالو ونه رسېږي. ژورنالیستان بل د هېڅ کوم هدف دپاره نه ټارګټ کېږي. زه چې په ټولنه کې د ژورنالیستانو رول ته په کتو سره فکر کوم، ژورنالیستان نو تر اوسه پورې داسې کوم معلوم اړخ نه دی نیولی که مونږ ووایو چې مثلا دوی یو جنبه نیولی ده، یو اړخ نیولی ده، یو دوی د مقابل اړخ دپاره ټارګټ کېږي.
حتی زیارمل صاحب زیارمل صاحب دا لا کړی دي چې په د پوره توازن په ساتلو سره تل د جګړې د ټولو ښکېلو اړخونو نظریات او دریزونه راخیستي دي، خو بیا هم پنه کېږي.
بله همدغه خبرې ته ما هم اشاره کوله. اصلا په دې وروستیو کښې چې زه څومره احساس کوم ژورنالستانو یو کار چې وکړ هغه دا و چې رپورټونو ته ډېر د عاطفي زاویې نه را ننوتل. مثلا مخکې یوازې د جنګ دوه وایندان به یې غږول، د افغان دولت وایان به ژورنالستانو ته خپل غږ ورکړ او د مخالفینو وایان به خپل نظر ورته ورکړ. اوس ژورنالستانو لږ څه مسلکیتوب ته مخه کړې وه د ګرمو پېښو تر شا چې وروسته څه پېښېدل، مثلا د قربانیانو د کورنیو سره مرکې کولې، هغه یتیمان یې غږول چې هغوی درې څلور تنه یتیمانان وو، د هغوی پلار په یو حادثه کښې تللی و، دوی به درې څلور میاشتې په ناره ګېډه ناست وو. هغه کورنۍ غږولې چې مثلا هغوی د خپل ټولې کورنۍ یو ګټونکی نهه کلن ماشوم په جنګ کښې د لاسه ورکړی و. دوی مثلا هغه کونډې رنډې غږولې چې هغوی د کورنۍ کښې یو سرپرست لرلو هغه ته جنګ خوړلی و. ژورنالستانو یوازې او یوازې د ولس دردونه اکثر خلکو رسول.
بله زیارمل صاحب مننه، ډېره زیاته مننه. د شیبه لس بجې او دېرش دقیقې دي. قدرمنو اورېدونکو، د ازادۍ راډیو خپرونې روانې دي د پرونۍ پېښې په اړه چې په هغه کې د هېواد یو زیات شمیر ژورنالستان ووژل شول، نه ژورنالستان، او په هغه کې د ازادۍ راډیو درې ژورنالستان هم وو. په دې اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه روانه ده. تاسو راحت ګل زیارمل مدني فعال اورېده چې د پېښې په اړه یې خبرې راسره کولې. ښاغلی زیارمل به بیا هم په ټلیفون راسره وي. خو دا شېبه عارف هلالي یو بل مدني فعال راسره دی د ټلیفون په لیکه چې مخکې له موږ سره اړیکه پرې شوې وه. هلالي صاحب، تاسو که خبرې اورېدلې وي لطفا تاسو راته ووایئ چې ولې ژورنالستان په داسې حال کې چې معلوم هم دي چې بې پرې دي او په هیڅ جریاناتو کې، سیاسي جریاناتو کې دوی دخیل نه دي، او د مطالبو کوریج یا راپور ورکولو هغه بهیر هم داسې دی چې د هیڅ خوا لوری یې نه دی نیولی، یو بلانس او متوازن راپورونه خپروي اکثره رسنۍ، ولې په نښه کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په وار سره د پرون ټولو شهیدانو او ټولو کورنیو ته د زړه د کومې تسلیت وړاندې کوم. تاسې جنتونه ورکړي، لکه څنګه چې څرګنده ده د افغانستان په اوسني وضعیت کښې او د اوسني ډیموکراسي یو اصل رسنۍ دي چې موږ حداقل هغه د څلورم ستون په حیث د افغانستان په اوسني وضعیت کښې قبول کړي دي. خو له بده مرغه اوس خبرنګاران چې دي دا هغه واقعیتونه او دغه هغه واقعیتونه برملا کوي چې هغه د دښمنانو پر ملار باندې بد اغېز کوي. خبرنګاران چې په ټوله نړۍ کښې خبرنګاران یو بې طرفه اصل دی، په درګیره جنګو کښې خبرنګارانو ته یو اصل په پام کښې نیول شوی دی چې خبرنګاران آزاد دي. خو له بده مرغه په افغانستان کښې د بشریت او اسلامیت دښمنان دا حالات دوی هم نه پرېږدي چې دوی هغه واقعیتونه چې دي د ټولنې اکثره واقعیتونه دي چې هغه انعکاس کړي، خو دوی دې ته نه پرېږدي. واقعیت د پرون غمیزه د افغانستان نه بلکې د دنیا په سطح یو ډېر زړه بوږنوونکې پېښه وه چې د افغانستان د ټولو اتباعو او الخصوص د رسنیو پر کور باندې ډېره بد اغېزه وکړه. دا یو ډېر بد پیل دی.
هلالي صاحب، پرون په دې پېښه کې په کابل کې په یوه حمله کې نه کسان وژل شول، له دې سره تقریبا هممهاله په خوست کې یو خبریال په نښه شو، او څو ورځې مخکې په کندهار کې یو بل خبریال د وسلوالو کسانو په ډزو وژل شو. داسې ښکاري چې یو خاص کمپین دی یا یو عمدي بهیر پیل شوی دی پر ژورنالستانو د حملې. تاسو ته همداسې ښکارېږي او که دا په تصادف کې د پېښې سره هم مهاله شوي دي؟
نه، زما په اند سره دا تصادف نه دی. دا هغه ګورهي یا هغه تکګوروهي ښکارونه دي چې د افغانستان په رسنیو پر کور باندې کېږي، دا هېچا ته د زغملو وړ نه دي. خو له بده مرغه چې په افغانستان کښې یو اصل رسنۍ دي او په قوي قوت او مورال باندې واقعیتونه برملا کوي، او هغه فاسد اشخاص یا هغه کسان چې د افغانستان د حکومت او د افغانستان د وګړو په مقابل کښې یو خنډ ګرځېدلي دي یا هغه د هغه مخالفینو مرموزه او بدې تېرې چې نن ورځ دنیا ته دوی ښکاره کوي، خامخا یوه پیله بېدایي چې دوی نه غواړي چې خبرنګاران په دې باندې خبرنګارانو مخ هم کی او خبرنگاران ونه کولای شي چې د دوی اواز د واقعیت او هغه څه چې په ټولنه کې پیښ شي هغه واقعیتونه پیښ کړي. زما په اند سره دا یو جدي قص دی چې د دوی په اړه نیول شوی دی چې د رسنیو باندې به بد اغېز وکړي. شکر الحمدلله د افغانستان مظلوم ولس او الخصوص هغه بایمت خبرنگاران به هیڅ وخت زما په اند سره د دې کړنې خلاص وانه ولي چې واقعیتونه دي د واقعیتونو په برمره کولو کې دوی د ولس او د خلکو په زړونو کې ځای لري. وي در همیشه هغه ګونګ او پټ غونه د ټولنې په وړاندې راپورته کړي دي چې د ظلم بربریت مخه نیولې.
مننه هلالي صاحب، بیا هم تاسو ته راځو، لطفا را سره اوسئ، خدای دې وکړي چې اړیکه مو له تاسو او له زیارمل صاحب سره پرې نه شي. زه غواړم چې د اورېدونکو نظریات هم راخلم، مخکې له دې چې اولین تماس را واخلو غواړم یو ځل بیا اورېدونکو ته د ټلیفون شمیرې چې محلي شمیرې دي، یعنی د افغانستان دننه د ټلیفون نمبرې دي، ورته ووایم 0199 40 35 30. دا یوه نمره ده، او بله نمره ده 0 200 225 55. یو ځل بیا تکراروم، 0 199 40 35 30. او بله نمره ده 0 200 225 55. یو اوریدونکی په لاین کې دی، مهرباني وکړئ خپل نوم ووایئ، له کوم ځای خبرې کوئ، او بیا خپل نظر راته ووایئ.
بلی، السلام علیکم. سلامونه تاسو ته او همدا شان تاسو میلمانو ته وړاندې کوم. تاسو تخنیکی همکار ته په دې چې روغ او جوړ به وي د دې موضوع په اړه باندې به زه دمره وایم. خو له هر څه وړاندې ټولو خبریالانو ته البته چې تېره تاسو په اجیا کې شهیدان شوي وو، دوی ته لالا پاک څخه د لرو، او همدا ډول د هغوی کورنۍ ته صبر جمیل غواړو، ملګرو ته، خصوصا تاسو ته. او دا خو ډیره خطرناک فاجعه وه، دا دې مونږ او تاسو ولیدل چې بدبختانه د افغانستان مخالفینو بالاخره د دې لپاره چې خپل زور هغه خپل ماته ښکاره کړي، تاسو ولیدل چې دوی نه یوازې د افغانستان دولت په وړاندې جنګي ګیري کې، دوی عام خلک هم تر خپلو بریدونو لاندې راولي، او بالاخره په ښکاره ډول دوی ډېر په افتخار سره زموږ خبریالان چې د مظلومو افغانانو د غږونو انعکاس کوونکي او د تصویرونو خودونکي دي، هغوی هم تر برید لاندې راوستل. چې د دې هدف څه دی، وړاندې میلمانو هم په دې اړه خبرې وکړلې. هدف نه، ماغه یو هدف دی تر څو دوی د افغان مظلومانو، د افغان ماشومانو، ځوانانو، پیغلو هغه کوم غږ چې دی هغه خور نه کړي، د هغو مخه ونیسي، او هغه ظلم تورې تیارې چې په هېواد کې دي هغه نورو ته ونه ښودل شي. یعنی د دوی یوازینی هدف زما له نظره همدغه دی، تر څو هر څه چې تېرېږي، هر ظلم چې کېږي، هغه په افغانستان کې دننه وشي او نور پرې خبر نه شي. لکه په پاکستان هېواد کې د پښتنو کوم غورځنګ چې روان دی، داسې خبرونه خپرېږي چې هملته هم د رسنیو مخنیوی کېږي، تر څو د پښتنو غږ اوچت نه شي. نو د دې هدف زما
تاسو لمانه صحوه شوی پات شوی رانه ستاسو نوم ما ونورید، یو هغه ځای چې تاسو خبرې ترې کوي هغه می ونوریدل، او تاسو ویلی و مانی وی اوریدلې، بخنه غوړم یو ځل بیا یو وای. عبد خان له پکتیا نه ډیره زیاته مننه ستاسو له نظر نه. یو بل اوریدونکی هم په لاین کې لرو، مهرباني وکي قاسم له هلمند نه خبرې کوي، مهرباني وکي.
پر السلام علیکم تاسو سلام ادا زه ډیر ډوټول کارتون سلام احمد قاسم زوږ دې مد ولا سفر پړی کړم.
مهرباني وکي خپل نظر خاص را ته وایي.
مهرباني نه قادر خوښنی سره خبر سم سره راکې د ازادي رادیو یو شمیر نو خبر اعلان د کابل په تیر پټه کې په شهادت ورسېدل چې نن چې ډیر کوم پښتون وزغه میزه او نن شخص ما روجان نیول د زغه شیدان د پاره یقیناً دونه خوښینه کوم. یعنی خبرانان څه ته وایي؟ خبرانان د خلکو زغر سوال تر لړپور چارواکو تر نور کسانو پورې خبرانان به طرفه دي. خبرانان هیڅ پروي نه کوي، نه د حکومت نه طالبانو. تاسو ولې دغه سنمکاران تاسو ولې پر خبرانان پتا کوئ؟ دغه پتا چې څه ودی دا د ایس ای د پاکستان لخوا څه ودی؟ دغه بوډاګان مو څه وخت مجموعه وزنه ولسمشر غلی په غواړي چې په جدي غوښتنه کوو
قاسم خان. قاسم خان له تاسو نه یو پښتنه چې فکر کوي دغه وسلواله ډلې هر څوک چې دی چې دا حمله کوي، هم په ژورنالیستانو او هم په ملکی وګړو باندې، دا نه پویږي او که پویږي کوي؟
نه بلې وښایه به دلته شخصا دغه چې دی د افغانستان په دې پوهېږي چې دا دغه ژورنالستان دي او په قصدي ډول دی له منځه وړي. تاسو وګورئ چې تران تاسو وګورئ تېره ورځ دغه خبره اعلان چې دي رپورټینګ ته کوي رپورټینګ ته کوي د شخصا په ډېر ډونر سره دی راغلي دي په خبره اعلان کې پټاو کړی دی او تونه په شهادت رسولي دا په قصدي ډول دا ترسیان دي نه دا هیڅ په افغانستان کې نورې ژبه سوال دی دغه طالبان دغه د آی اس آی بوډاګان په قصدي ډول دغه غوره افغانستان د افغانانو او خبر اعلان په قصدي ډول دا هیڅوک دی دا هیڅ وځ پرون د سوریې سره علي یا د عراق سره علي په قصدي ډول دغه خبر اعلان وشن شخصا دا شخص دی پرون نه پتا کړی دی دا د راو په ځل دعوت دا افغانۍ دی دغه افغانستان د پاکستان وسوري او خبر اعلان او دا عام وګړي په قصدي ډول وشن.
ډیر زیاته مننه قاسم خان له هلمند نه. بل اوریدونکو یې هم په لاین کې لرو په اسکایپ لاره په تماس کې دی را سره. مهرباني وکړئ خپل نوم را ته ووایي او له کوم ځای خبرې کوي او بیا خپل نظر.
مننه کوم. نوم مې حسیب الله صداقتیار د واډې کې مې د لغمان څخه نیولې ده. زه پاور وکړه دومره خوشینم چې زما په سترګو کم دا اوسم خو چې ډنډې دي ډېر خبرې نشم کولای ځکه چې کاکړ صاحب کنور هم کاراس کاکړ سره ملم خامخ نه لیدل او زکه زداغي ډیر مینوالو ما لیدل اوس مې باور وکړ جړه را د نور هیڅ دلا سره کېږي صرف دعا به ورته کوم اخلاق چې سترګې به ډډې دي خبرې نشو کولای.
حسیب صداقت له لغمان خبرې کولې. قدر منوریدونکو زمونږ دا اوریدونکو د خاصو احساساتو په حالت کې وو او مونږ ټول له دې پیښې وروسته په همدغه سې حالت کې یو. خو له څنګ د دې تر څنګ دې ته هم مجبوره یو چې معلومات تر خلکو پورې ورسوو او د وروستیو جریاناتو په اړه اوریدونکو ته د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکو. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو به هم ستاسو نظریات راخلو که د سکایپ له لارې له موږ سره تماس نیسئ. راډیو ټکی ازادي دا د ازادۍ راډیو د سکایپ ادرس دی. په تماس کې شئ او خپل نظر راسره څرګند کړئ. یو بل اوریدونکی هم لرو له هغه وروسته بیا ورزو. راحت ګل زیارمل مدني فعال او عارف هلالي مدني فعال ته د هغو نظریات راخلو. خپل ځان معرفي کوي او خپل نظر راته وایي له کوم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني. تاسو له ازادۍ راډیو سره په لیکه یاست. خپل نوم راته وایي له کوم ځای خبرې کوي او بیا خپل نظر راته وایي.
زنام د کمر په خبرو کوو را بس بس د ازادۍ راډیو ټول کار کوم ته بس ته ځل ته وره راشه خو نور څه نو څه نه کوم ولا بس دې بس مش خو خوشنی یو مثلا پات سلطان کران سره شو چې وره بس دغه ما نظر وره خو دې خیر راشه.
ژوندۍ سلامت و سیرور خدای مو خوشاله لره. قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا لخپلو اوریدونکو سره تماسونو ته بیا هم دوام ورکو او همدارز د راپورونو یو بل راپور هم لرو. په کونړ کې هم یو شمیر خبریالانو د کابل پر پرونی پیښه خپګان خودلی. له یوې شیبې وروسته تاسو ته یو ځل بیا زه احمد تکل په خدمت کې يم او بیا به حمله تاسو سره په تماس کې اوسو.
توکو
شنبه ورځ په شهادت ورسېد او موږ وختل چې دته دا هم نوزاتې کو
د حملو قربانيان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
سموګر غل ازادۍ رادیو او ازادۍ رادیو په منځنۍ چپه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 چپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبري. تاسو د ازادۍ رادیو د خبرونه اوري چې په کابل کې پر ژورنالیستانو د حمله مسالې ته ځنګړې شوې ده. پرون په کابل کې په یو انتحاري حمله کې 9 ژورنالیستان چې درې پکې د ازادۍ رادیو خبري اعلان وو وژل شول. همدارس د بی بی سی رادیو یو خبریال د نامعلوم وسلوالو پر دز وژل سو او څوره مخکې د کابل نیوز ټلویزیون یو خبریال هم په کندهار کې د وسلوالو کسانو پر دز وژل شو. زیارمل صاحب راحت ګل زیارمل مدني فعال د ټلیفون په لیکه بیا هم راسره ده. زیارمل صاحب، هغه پوښتنه غواړم له تاسو هم وکړم چې د ژورنالیستانو باندې د حملو په اړه ډیره مطرح پوښتنه ده، او هغه دا چې وسلوالې ډلې مخصوصا تروریستي ډلې د ژورنالیستانو په د وژلو په وسیله کوم هدف ترلاسه کوي. آیا دوی نه پوهیږي چې ژورنالیستان بې پرې خلک دي، او که پوهیږي خو عمدن حمله پې کوي؟
دوی پوهیږي چې ژورنالیستان بې پرې خلک دي. ژورنالیستان چې دی د نړیوال خوندیتوب لري، د نړۍ په هر برخه کې پرته دا غوښنه چې ممنوع سیمه وي، او دا غوښنه رپورت د خپل ځان ته حق نه ورکوي. نور د نړۍ په هر هیواد کې په هر حالت کې دوی خوندیتوب لري، د ژوند خوندیتوب لري، د رپورټ ورکولو حق لري. دوی یوازې دې په خاطر باندې چې ژورنالیستان د ټولنې سترګې دي، د ټولنې ژبه ده. دوی غواړي چې پاغه ټولنه چې دوی وځتي، یا له هر لحاظ یو ټولنه ځپلې ټولنه چې دوی ځپلې، دوی غواړي چې هم دغه سترګې وباسي او هم دغه ژبه پرې کړي. او ژورنالیستان او د افغاني جګړه کې لکه مخکې چې نور دوستانو نظرونه ورکړه، ښه رول یې دا ولوباوه چې د ولس درد یې تر خلکو رسوه، تر اړوند چارواکو، تر نړیوالو، تر هغو وژونکو چې هغوی وژنې کولې، هغوی ته یې ورسول چې تاسو بالاخره د خپلو وژنو کې څوک ووژل. هغه خلک یې ورته مخته کړل، هغه یتیمان، هغه قربانیان یې ورته مخته کړل چې تاسو دغه خلک تارګټ کړي. دوی غوښتل د جنګ ښکېلې غاړې غواړي چې ژورنالیستان له یوې خوانه وډاروي، چې د جنګ د حساسو شیبو نه یا د جنګ نه وروسته هغه تاثیراتو نه راپور ورنه کړي، وډار کړي، او په لوی لاس دروغ درواغ ویلو ته مجبوره کړي. لکه څنګه چې تاسو ویلې، د رسنیو شعار دا دی چې بې طرفه، بې پرې، او په وخت او دقت، او دغه مسایل دي. دا د رسنیو شعار دی. دوی غواړي چې رسنۍ د دوی په خوښه درواغ وایي. د یو مدني فعال په توګه ماته دلته په ننګرهار کې داسې ژورنالیستان معلوم دي چې څو څو کرتو وسلوالو ورته ویلي دي، یا مخالف وسلوالو، یا داخل کې مافیا، یا نور وسلوالو ورته ویلي چې دا راپور زه چې درته څنګه وایم، زما په شکل اخباره کوي، که نه نو بس بیا موږ خفه کېږو. یا یې ورته مطلق اخطار رالېږله چې زه چې درته وایم دا خپور کوي، که نو بل رقم دې خپور کړي، بیا نو د ژوند خیر دې غواړه. اخطارونه سب دي د دوی سره. موږ په هغه پوهېږو په دې باندې دوی نه شي کولای چې ژورنالیستان دې یو دې مړ کړي، دوه دې شهیدان کړي، درې دې شهیدان کړي، څلور دې شهیدان کړي، او د دوی نه به دا د حق ژبه واخیستلی شي. ژورنالیستان خپل پاک مسلک ته ژمن دي، او د خصوصا په داسې یوه ټولنه کې چې هلته جنګ روان دی، د ژورنالیستانو مسؤلیت دا جوړېږي. دا وظیفه ده د جنګ نه کره او
ناتیلی راپورونه ورکی. په دې شانه د ژورنالیستانو هوډ نشي بدلولی. ډیره زیاته مننه راحت ګل زیارمل مدني فعال، ستاسو له ګډون نه په دې خبرونه کې. د خبرونه په دوام کې قدرمنو اوریدونکو را سره اوسئ. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل به را سره وي، او هغه به د جګړې د قوانینو په اړه هم خبرې را سره وکړي، او راتو به وایي چې وسلوالې ډلې که څه هم په جګړه کې ښکېلې وي، مګر د یو لړ قوانینو رعایت ته باید ژمن وي، او په نړیوالو قوانینو کې هم باید اصول همدا دي چې دوی ژمن وي. خو له هغه مخکې یو بل خبر لرو. د کونړ ژورنالیستانو په کابل کې پر خبریالانو او ملکي وګړو تر سره شوي بریدونه غندلي دي. په دې پیښه کې د ازادي راډیو د دریو خبریالانو په ګډون 9 کسان شهیدان شول، او نه څلوېخت کسه ټپیان دي. روحلا انوري راپور راکوي.
په کونړ کې د خبریالانو د خوندیتوب او همداراز د خبریالانو د دفاع ټولنو لخوا په کابل کې ترسره شوي بریدونه وغندل شول او له وسلوالو ډلو وغوښتل چې باید د خبریالانو ژوند ته پام وکړي، ځکه چې خبریالان بې وسلې وګړي دي، تل هڅه کوي د ولس ستونزې چارواکو ته ورسوي او په جنگ کې د دواړو خواوو خبرونه خپاره کړي. په کونړ کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤول فضل واحد افکاری آزاد رادیو ته وویل دوی په کابل کې پر خبریالانو او نورو خلکو شوی بریدونه په کلکو ټکو غندي.
خبریالان چې دي دا بې پرې دي، بې فلو دي، او زمونږ د جګړې د دواړو ښکېلو غواړو نه غوښتنه دا ده چې د خبریالانو ژوند ته دې پاملرنه وکړي او د هغوی ژوند دې خوندي کړي چې تر څو پورې په دې ټولنه کې د دغه سي بدبختیو موږ وژغورو.
په کونړ کې د بی بی سي خبریال نعمت الله کریاب وایي افغان خبریالانو تل بې پرې خبرونه او راپورونه خپاره کړي، تور ته تور او سپین ته سپین ویلې، د حق ویلو او حق پاللو د پاره شپه او ورځ نستړی کیدونکې هلې ځلې کوي.
د دې مظلوم ولس غږ او درد رسولې دی پرته له ډاره او پرته د تور او سپین د پیدا کیدونه. نن یې هماغه سپېڅلي انسانان په وینو ولمبول. شامري ټولې نړۍ په کچه یو وتلی عکاسو کاکړ صاحب داسې یوه هنجره لرله چې تل یې د دې مظلوم ولس غږ رساوه او د هیچا ډار یې نه ساته. اعظمي صاحب په همدې ډول یو بله هم مسلکي خور مهرا او د دې تر څنګ ځینې نور ګڼ همکاران مو په نننۍ پیښه کې بایللي دي، د لاس هم ورکړي دي. رب دې هغوی وبخښي او خدای دې د هغوی کورنیو ته صبر ورکړي.
ښاغلي کریاب په هغو کسانو غږ وکړ چې فکر کوي د خبریالانو په وژنه او ځورونه به د حق ویلو ژبه ګونګ کړي او خلک په د پخوانیو پیړیو په څیر له خپلو کړنو بې خبره وساتي، اشتباه کوي او هیڅ کله به دغه ارمانونو ته ونه رسیږي.
خو هغوی ته چې دا ډول پیښې رامنځته کوي او بې ګناه انسانان وژني او لا هم په وینو نه دي ماړه، دا یو پیغام په زغرده ورکوو چې هیڅ کله به هم د دوو پنځو او لسو هم مسلکو ملګرو په وجنه او شهادت د حقیقت ژبه ګونګی نشي، بلکې لا به موږ پیاوړي شو، لا به سره یو شو د دې وطن د آبادۍ دپاره، د دې ولس د آزادۍ دپاره، د محکومیت نه د خلاصون دپاره او د ظالم د رسوایی دپاره به خپله مبارزه جاری ساتو.
په ختیځ کې د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون غړي حکمت الله امین د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل یاد کمیسون په هیواد کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې ټولې پیښې غندلي او په جنگ کې له دواړو ښکېلو خواوو غوښتي چې د عام وګړو خوندیتوب ته ځانګړی پام وکړي.
دغه پیښې خو د بشري حقوقو د سرغړونو لپاره لارې هواروي او لا یې تر پښو لاندې کوي. نو کمیسون په دغه سه پیښو باندې معمولا غندلې دي او په دواړو لورو باندې غږ کوي چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې نه ډډه وکړي.
تر اوسه چې کوم خبرونه تایید شوي په هغې کې د نهو ژورنالیستانو په ګډون 22 کسان شهیدان شوي او یو څلوېښت ټپیان دي. په شهیدانو کې د ازادۍ راډیو تکړه فلم اخیستونکی سباون کاکړ، خوږ ژبې خبریال عبادالله هنانزی او وتلي خبریاله محرم دورانی شامل دي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او تاسو په کابل کې په ژورنالیستانو د حملې په اړه چې د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو په ګډون نه تنه خبریالان پکې ووژل شول ځانګړې خبرونې ته غوږ یست. عزیز احمد تسل د کابل پرس کلب رئیس همدا شېبه د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. مخکې مونږ ویلي وو چې له ښاغلي تسل سره به د جګړې د قوانینو په اړه چې د ژورنالیستانو مسؤلیت یوه برخه ده، د ټولو ښکېلو اړخونو لخوا د ژورنالیستانو مسؤلیت ته باید رعایت وشي ویلي مو چې په دې اړه له تسل صاحب سره خبرې کوو. تسل صاحب مهرباني وکړئ د جګړې قوانین لنډې راته ووایئ، په هر یوه به بیا جلا جلا تمرکز وکړو. تسل صاحب زما آواز اورئ؟ تسل صاحب سره فکر کوم چې زمونږ اړیکه قطع شوې ده، ولی په هر صورت فکر کوم چې تر څو پورې چې عزیز احمد تسل د کابل پرس کلب له مشر سره زمونږ اړیکه بیرته ټینګیږي. اوریدونکي په لاین کې لرو، یو اوریدونکي راخلو، ګورو چې د هغو څه وایي او خپل نظر څرګند کړي. مهرباني وکړئ خپل نوم راته ووایئ، له کوم ځای زنګ وهئ او بیا مو نظر ووایئ.
السلام علیکم، محمد احمدی ام، لوګر ولایت له خوخی ولسوالۍ څخه.
او مهرباني وکړئ راته ووایئ د ژورنالیستانو باندې د حمله په اړه خپل نظر راته ووایئ، د جګړې د ښکېلو اړخونو لخوا.
ولای ما نظر دا د ورور جان د ژورنالیستانو باندې حمله کیږي یا بریدونه کیږي، دا ډیر ظلم، دا ډیر به حاله ظلم ده. خدای دې څوک چې پرونی شهیدان څخه د حج څو جنتون رو په نصیب کې کورونې ته خدای دې صبر ورکړي. موږ دا دعا لري ورته سخت ډیر سخت خپه سو ورته. او دا د دې بیان افغانستان کې روان ده، روان به هم شهر د نړیستان سم چې کورونې کې مشه حق په لاره کار کوي. او ټول نړۍ خبرې چې افغانستان باندې څه حال تیریږي او څه گزاران لري افغانستان کې، او دا ظلمان څه کوي. او دا ظالمان چې دی همیشه د ازادي ختمي او چې ټول ملکونه خبرې هم دا خبره باندې همیشه ازادي بیان ده. او هغه نو وروسته وروره غلم او دوی خپل بریدن په ازادي بیان باندې نور هم زیاتې پر رسنیو باندې دې لپاره چې ټول ملک خبره دا شان په فون کې دومره زیات دي، یا مثال طالبان د مسجد د قوت لري او خدای دې تبا کینو.
محمد احمدی، تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري، یعنی معلومات ترې تر لاسه کوي؟ خپل
معلومات لا سکوم ورور غوازه همیشه خپل معلومات به شر ازادي رادیو او مړي خيسته رادیو ده. او ما سره موبایل کې سلیل ساته چالاني، مګر اوس مهال بس رادیو مې بند سم تاسو سره مې اړي کېونه ولا.
ډیر مننه، ژوندۍ سلامت اوسه محمد احمدي، لوګر نه د کابل پرس کلب رئیس. عزیز احمد تسل د شیبه یو ځل بیا د ټلیفون په لیکه را سره دی. تسل صاحب، ستاسو سره اړیکه قطع شو، بخی ما خپل سوال یو ځل بیا مطرح کوم. اوریدونکو اوریدلی، تاسو نه دی اوریدلی، د جګړې د قوانینو په اړه چې د ژورنالیستانو مسؤلیت یوه برخه ده، لطفا معلومات راکړئ.
ډیر زیات مننه. اول خو په دغه لوی غم کې تاسو سره شریک یو. تاسو زړه صبر ټول ژورنالستانو ته د اسلامي ته جګړې په قوانینو کې په واضح توګه باندې لیکل شوي دي. د ژنې په څلورګونو قوانینو کې، همدارنګه د بشري حقونو په نړیوالو قوانینو کې، چې هېڅکله دښمن یا دولت یا ټولې هغه غاړې چې هغه په جګړه کې دخیلي دي، هغه د خپلو اهدافو لپاره ملکي تاسیسات، مقدس ځایونه، عامه تاسیسات، د ملکی خلکو شتمنی او بی ګناه خلک نشي ټارګټ کولای. د په واضح توګه باندې ویل شوی دی. همدارنګه د اسلامي قوانینو کې هم دا ویل شوی دی چې تاسو د ملکی خلکو د وژلو څخه اجتناب وکړئ، دغې نه پرهیز وکړئ. خو متاسفانه په افغانستان کې چې کومه جګړه روانه ده، په ټوله معنا باندې دی د جنگ نړیوال قوانین او د بشری قوانین تر پښو لاندې کړی دي او دوی دې ته پام نه کوي. هغه هدف چې ته مثلا تاکه چې خپل دښمن له منځه وړي، هغه تناسب ډیر واضح لیکل شوی دی په قوانینو کې، چې تناسب به ته په نظر کې نیسي. یعنی هیڅکله دا قوانین اجازه نه ورکوي چې د لاسو دښمن، یعنی چې په تاسو دښمن لاس نفر یې او تاسو تهدید دی، خو کله یو سړی کې کورنۍ ورانی کیات او کورته صدمه رسیدي، خپل شخص ته صدمه رسیدي، ته باید لبل لار نه کار واخلې، ته باید یعنی لبم نه کار وانه خلې، انتحار نه کار وانه خلې.
هغه لار تسلسل د تقریبا لزیاتو حملو نه ورسته چې اکثرا د وسلوالو مختلفو وسلوالو ډلو د هغه مسؤلیت منی، اکثرا دوی په خپل خبر پانو کې بیا دا یادونه کوي چې نړیوالو ځواکونو یا د ناتو الوتکو یا سرتیرو په دې ځای کې داخله کو وجل نو موږ هم داخله کو وجنو. څومره د خبره د توجیه وړ ده؟
نه خو دی اصول ماتي، قوانین ماتي،
اسلام ماتی اسلام دې شانت اجازه نه ورکی منګر ماتی هغه کړي دولت مخالفه ډاله ده هغه په دولت کې داخله ډاله ده که بهرني ځواکونه ملکی خلک وژني هغه هم قانون سرغړونه کوي هغه باید علنی توګه باندې محاکمو ته کشف او باندې راایز وشي هغه د آی سی سی له لوري نه هغه باید و پلټر شي دي کې سونه کې سونه چې مثلا د هوایي بمبار دی د عملیات په ترڅ کې دي هدف نه دی تعین کړی او دي ته هغه ځای ټارګټ کړی د افکا ملان دا د قوانینو څخه سرغړونه ده ورش توجیه ورته جوړوي دا خو بیا بل تیری دی ته د مثلا که بهرني ځواکونه یا افغان دولت عملیات کوي ته د هغې په مقابل کې ته ملکي خلک وژنې ته په بازار کې ځان مرګه کوې ته په ګڼمېشته سیمه کې ځان مرګه کوې په کوم
د کوم اصول له مخې تاسو صاحب مونږ زیات غوښتل چې تاسو د ډیر وخت لپاره را سره اوسئ مګر متاسفانه د تخنیکی ستونزو له کبله تاسو زیات و نشئ ساتلی د نیمه دقیقې لطفا راته ووایئ چې تاسو څه غواړئ د ژورنالیستانو د مدعیوي مدافع ټولنې د مشر په توګه د جګړې له ښکېلو اړخونو
موږ شپږ غوښتنې دا پرون درې ساعته جلسه موږ د حکومت له لوړپوړو چارواکو څخه وکړه په دې کې موږ شپږ غوښتنې وړاندې کړلې چې هغه به انشاءالله ډېر ژر ومنل شي لومړی غوښتنه مو د هغو قاتلینو چې هغه په خوست او په کندهار کې وژل شوي د هغه قاتلین پیدا کول کابل ته راغوښتل او هغه د یو آزاد محکمې له لوري د آزاد بنسټ له لوري دوی باید تحقیق شي بې پرې دویم غوښتنه مو هغه شهیدان چې په تېرو پنځلسو یا شپاړسو کلونو کې شهیدان شوي دي ژورنالستانو رسنیو کارکوونکي د هغې ټولو